سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام وغږی شوې زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ساده پاتسپو کې خبرونه ته څنګه شوې د شوې احمد شیبر پکې ستاسو کوربه دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینې ټولنه په ننګرهار کې د کلید راډیو د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. له دې ډلې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په خپل یو بیان کې نن دا ټینګار هم کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیې د شکایتونو د کمیسیون او د رسنیزو سرغړونو د څېړنې د کمیسیون له لارې تعقیب کړي. په ننګرهار کې د کلید راډیو مسؤول فقیر محمد فقیرزی او د دې راډیو خبریال جنغا صالح شاوخوا شل ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې ترڅنګ چې د فقیرزی او صالح له خوشو کېدو هرکلی کړی دی ویلي دي چې دغه خبریالانو بندیان ول په اصل کې د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف او باید آزادۍ نوې سلب شوی. د راپورونو پر بنسټ په کندهار کې د ټولنیز خبریال عطاالله عمر او په کندز کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس هم خوشی شوی دی. د مرکز یې تکړه ده چې د همګړی لږ تر لږه لس خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مسبونو کمیسیون د افغانستان په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبان لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوو بندیزونو ته اشاره کړې ده. دغه کمیسیون د راپور پرون چهارشنبه خپور کړی دی. دغه کمیسیون په راپور کې ویل شوی دی چې د طالبان لخوا د صادر شوو اتیا فرمانونو له ډلې 50 سلنې پر افغان ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو په اړه دي. په دې موده کې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې له پانتوني زده کړو راګرځولي او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټول نادولتي او یو ډیر شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او ښځې په مازیونو کې له هغې ډلې ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته له تګه راګرځولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی ادا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولې دي. هغه جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبریالانو سره بحث درلود او د افغانستان په شمولیت پرګړو نور موضوعات خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملان نیولې او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي. جیلانی تر دې زیات په دې اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ او چارواکو په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو په اړه پر هغه وسلوالو اچولې ده چې د دوی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي. له دې ډلې د جولای په 12 د بلوچستان په ژوب کې پر پوځي مرکز برید کې چې نه پاکستاني پوځیان پکې وژل شو، ځینې اتباعه افغان اتباع کې لیبلل شوي. طالبانو تر دې مخکې په کلک رد کړی و چې افغان خاوره پر پاکستان د بریدونو لپاره کارول کېږي او ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندۍ او د تولید په ورانکاري کې په یو ناکامه دسیسه کې لاس لره. د ایران دولتي تلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د ورانکاري یو سره د سټیشن ډکړی دی چې د ایران پوځي توغندۍ او د هوایي چلند صنعتونه یې په نښه کړي وو. دغه تلویزیون شبکې زیاته کړې ده چې دغه ورانکاري د سهینستو رژیم او استخباراتو په لارښوونه ترسره شوې ده، خو اسرائیل سمدستي په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. دو کاله مخکې له افغانستانه بهرني ځواکونه له شل کاله وروسته ووتل. دا مسله دلته د آزادی په چپو کې پروګرام کې له ملبنو سره چېړو. پرمختللي ولسونه په تیرو شویو پیښو بحثونه کوي، له احساساتو پرته یې چېړي او د نتیجو پر بنسټ بیا تیروتنې نه تکراروي او د لاسته راوړنو د تکرارېدو هڅه کوي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د دوو لسیزو پر مهال په افغانستان کې 2416 امریکایي عسکر په افغانستان کې وشل شول او نشته 1900 ټپیان شول. په افغانستان کې د دې دوو لسیزو د ټولو بهرنیو وشل شویو پوځیانو شمیر 3918 تنه اعلان شوی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شاوخوا 500 هیوادونو برخه اخیستې وه چې درې پکې اسلامي وو. د 2014 کال تر اخیره په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د ایسف یا د امنیتي مرستې د نړیوال ځواک په نوم فعالیت کاوه. له هغه وروسته امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د دغو ځواکونو ملاتړ د غوڅ ملاتړ په نوم د 40 هیوادونو پوځیانو کاوه. د 2020 کال د اګست په 1 نیمه شپه وروسته امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت او له دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو شل کړن ماموریت پای ته ورسید. د امریکا دننه یو شمېر امریکایان په دې بهیر له دې عمل انتقاد کوي چې یو ځواکونه په عجله یوه ورځ مخکې ترتیب ووتل چې رسمانه اعلان شوی وو. دوه، پرته له دې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو خلکو او ملاتړیو غم وکړي پوځیان وایستل. درې، د پوځیانو د ایستلو ګډوډ بهیر د دې سبب شو چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشي چې له امله دیارلس امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان ووژل شول. تر دې چاودنې درې ورځې وروسته امریکایي ځواکونو د اګست په 9 د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د بی پیلوټ الوتکې برید وکړ چې لس ملکیان پکې ووژل شول. امریکا هغه وخت اعلان وکړ چې د داعش ډلې وسله والې په نښه کړي، خو وروسته معلومه شوه چې په دې حمله کې دا کسان عادي ملکي افغانان وو. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د 2 کلنۍ له پوره کېدو سره د بخښنې نړیوال سازمان په امریکا انتقاد کړی دی چې د دې حملې له قربانیانو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د امریکا دننه بیا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر بهیر له پیله تر اوسه یو شمېر کسان سخت انتقادونه کوي. حتی اونۍ مخکې کانګرس ته یوه طرحه وړاندې شوه چې له افغانستانه د پوځیانو د ګډوډو وتلو په تړاو دفاع وزیر لوید آسټن استهزا کړي. ځینې دا هم وایي چې باید په افغانستان کې د دوی یو شمېر پوځیان پاتې شوي وای، خو هغه امریکایان چې د دې ماموریت د پای ته رسېدو ننګه کوي هغوی وایي چې خپل اصلي هدف ته ورسېدل. د دې ماموریت اصلي هدف په افغانستان کې د القاعده شبکې له منځه وړل وو چې د 2000 کال د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنګټن کې بریدونه وکړل او هغه مهال د القاعده مرکز په افغانستان کې وو. ابن لادن د 2000 کال په مې میاشت کې د پاکستان په بټاباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشل شو. تر دې وروسته په قطر کې له طالبانو سره د امریکایانو تماسونه زیات شول چې په نتیجه کې له نږدې 40 کلن ماموریت وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشوه. د دې موافقې له مخې له افغانستانه بهرني ځواکونه په بشپړ ډول ووتل. رابشو بحث په دې بحث کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. صدیق منصور انصاری د افغانستان د سیاسي جرګې بنسټګر، جنرال نعمت الله جلیلی د افغانستان د کورنیو چارو د استخباراتو د عمومي ریاست پخوانی مشر، او حکمت اعظمي د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم جنرال جلیلی ته. جنرال صاحب، دغه د امریکایي قواو وتل چې اوس انتقاد پی کیږي او د افغانستان دننه او افغانستان بهر او ځینې کسان دغه وتل سم نه ګڼي، له استخباراتي اړخه چې تاسو په دې برخه کې تجربه لري، کله چې پوځیان یو هیواد له یو وطن باسي باید شاوخوا ټول څه ته ډېر دقیق پام نه وي کړی چې اوس خلک انتقاد کوي؟
چې ورته تاسو د انګلی تاسو په سلامونه باندې مازه مو ساسي دي سرپل له لارې او بل اخس دې ازادې تاسو د لارې د تاسو ټول ملمنو ته تر نو ملمنو ته او د خپل ملمنو ټول هیواد باندې تاسو له مو وړاندې کوم پدې له شروع جوړ او خوشاله اوس بیا هم ډېر زیات مننه او قدر من شي بس په دې امریکا او تل په دې د وطن له مخکې یو وړاندې د امریکا راتګ ته اوس یې نو چې آیا امریکا چې کله د خپل سیاسي او نظامي متحدینو او ملاتړو سره د اردن په شکل افغانستان ته راداخل شو، د کومو موخو دپاره راداخل شو، څنګه یې حقوقي مجوز ځان ته واخیست، په کومه دروازو باندې او د کومه دروازو له لارې افغانستان ته راداخل شو، چې دا هم ډېرې پوښتنې رامنځته کوي. خو اوس راځو د امریکا د وتلو چې دوه کلن تاریخي پوره کېږي چې امریکا د افغانستان وتلې ده. ما پای باندې دا وتل په هغه شکل باندې چې باید سرته رسېدلی وای، څنګه په منظم ډول باندې سرته راداخل شو، باید په منظم ډول یقینا باید د افغانستان د ټولو سیاسي نظامي او د هراړخیز حالاتو سره په سمون سره باید یو تقسیم اوقات درلودلی وای، په یو منظم ډول باندې افغانستان ته باید وتلي او وطن خو لابې بلاشت بېش له شکل چې لازمي امر چې باید وتلی وای. د دې امریکا همیشه دا خبره او تل دا خبره کوي چې موږ د دې دائم د پاره د تل د پاره کوم څه تر دې دی کوم د وټولو کوه هم کنه کنه په مطبوعاتو کې او په میډیا کې هم دا خبره کوي چې دا په نسان کې خلکو د نړۍ او نړۍ وړ دي هم دا په دې چې امریکا یو ورځ نه یو ورځ وسی مګر دا چې دا وټل په کوم ډول باندې وو په ناڅاپي ډول باندې راځي نه شو، بلکې دا وټل د دوهې د مذاکرات د مذاکرات یو نتیجه و چې دې سره په خپل کې سره تعامل وکړ د طالبانو سره او بل اخر په هغه وخت او زمان باندې چې دې سره مقرره کړې و یو ورځ یو مسکی دی یو ورځ یو باندې دې د افغانستان او ویسته او وتل او خپل خپل د افغانستان څخه کومه ده چې د افغانستان غمیزه څنګه نور هم را پایته و نه رسید او د افغانستان د نور له وړاندې سره مخکې د نګتاسي
مانانه جنرال صاحب مانانه
مگر
امریکا را بشو دیتا جنرال صاحب مانانه مانانه را بشم اعظمی صاحب تاسو ته اعظمی صاحب په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې پرمختللی ولسونه په تیرو شو پیشو بحثونه کوي او نتیجه اخلي چیرنی کوي ستاسو انسټیټیوټ لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط څه چیرنه کړي
شبه صاحب ډیر مننه تاسو ته درنو ملمنو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. زه د سولې او د سنټر فور کانفلیکټ اند پیس ریډ د سولې شورا مطالعاتو مرکز په خوانی غړی يم. دا به سره ما همکاري کړې ده تحقیقات په لاره چولې دي مګر دا چې د یو څوک فعالیتونه کوي په هغه باندې تر ډېره حده نه یم خبر. نو د امریکایانو د وسلو په
اعظمي صاحب وبښي اعظمي صاحب اعظمي صاحب تر کله پورې چې تاسو حلته وي آیا همدا موضوع ځکه چې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو د وټولو موضوع حتی تر 2014 کال نه راپدې خو پایل په حقیقت کې په هغه وخت کې چې تاسو په کابل کې وي چې اسناد او موارد او د شانس تاسو انسټیټیوټ راغون کړیو
شمس مور اساسی پدیمانی باسونه کېدل پر دې باندې په ریسرچ یتا تک علمي تحقیقاتي چرین چې کوم په هغه وخت کې مشکولې پدې کې ډېر توجه مورته ته کول شي آیا مثلا د امریکانو وتل چناوي او هغه وخت نه وتلې دا په کوم شرایطو کې باید راغلی سي کوم شرایط باید ایجاد شي د یوزي او د دې د وتلو نه وروسته باید افغانستان کې چې ډول حالات راځي پر دا باندې موږ بالکل پاسونه کړی دي کی پیپر یا تاکاتی پیپر چې کوم څه وایي هغه موږ لیکلي دي هغه موږ ځنی پبلش کړی او هم دي خبر کړی موږ دي. زه غواړم چې په دې بحث کې څو مهم مسلو ته اشاره وکړم. هغه دا و چې اول اساسی ډیبیټ په هغه وخت کې دا و چې مثلا آیا امریکا باید بوزي بیا سوله راشي او یا اول سوله راشي باید امریکا بوزي او دا څومره سره یو بل سره تړلې دي. زه فکر کوم دا افغانانو په خصوص د پخوانی جمهوریت بحث دا و چې امریکایان وتل په داسې یو نامعلوم حالات کې چې سول نه وي سوي دا د افغانستان د جنجالونو او په دې کې د د نورو اکټر نورو لوپارو د لاس وهین د پارا دایو زمينه برابر وي مګر د عباس طالب د خاط خداو چې تر څو پوری مور جنگ نمبر سکو چې تر څو پوری کامل نمبر کای نه وته دا یو داسې حالت کلیو لکه دا اګي یو چرګ مسله چې مثلا اول لګي په داسې چې یو چکن د لاما چورته وای نو زه فکر کوم امریکا په دې کې سره اندازې پوری دغه وا لارا ځنی ډېر ورته واځي نه وشي څنګه وکي اول باید طالبان څول تر اخی بیا دې لار شي. خو زه فکر کوم په اخر کې امریکا دې نتیجې ته ورسول چې افغانستان یو اضافي مصرف دی موږ دلته مصرف کوو په اسکران اسکار موینه توی وی زور زار مصرفو پیسې مصرفو ګټه مو شه دمر نه دا انسان مثلا دا فوزی حضور دلته چې مشکم لګو دې ګټه پر ځای تاوان مستر دی نه کنه چې تاوان است بلکې زمور عارفان چې په لوی ساته کې چین دی هغه دې څخه ګټه اخلي نو زموږ وتل په داسې وخت کې کومک کوي چې موږ خپل نتنه خپل مصارف راکم کوم بلکې ستراتیژیک هدف ته رسول کې موږ سره کومک وکي او یو ستراتیژیک هدف دا دی چې چین باید څنګه مهار کړی شي او د چین د مهارولو لپاره چین باید دغه منطقې څخه چې موږ وزو د دې د امنیت لپاره موږ کوم څه مسؤول دا موږ په ځان باندې کم کو او چین راځي مسؤلیت واخلي. نو دا فیصله د فکر کوم امریکایان ته ډېره اسانه نه وه، چین چې د افغانستان وتل او یو ډېره بده لګسي یو تاریخ چا پرېښودل، زه فکر کوم دا د امریکا په هغه نړیوال پرستیج باندې منفي تاثیر یې درلودی. مګر باوجود د ټولو قیمتونو امریکا دا فیصله د فکر کوم ډېره آګاهانه وکړل چې د افغانستان نور وخت دی چې موږ باید بوش. نو دا هغه کلی تصویر دی. خو
اعظم صاحب مننه دې ته به راځو، دې ته به وړاندې په خبرونه کې بیا هم راشو چې عوامل څه وي، لتونې څه وو او امریکایان څه وي. د انصاری صاحب نظر به اخلم. انصاری صاحب، دغه مخکنی پوښتنه، د افغانستان دننه هم خلک یو مسؤلیت لري کله چې یو تاریخي مرحله تیر شوی وي. په نوره نړۍ کې خلک فرضاً تاسو په سیاست کې سیاسی فعالیتونه کوي، سیاسی کسان، غیر سیاسی کسان، اجتماعي کسان، مدني فعالان، دوی خاطرات کې خپل خاطرات چاپوي، خلکو سره شریکوي، ترڅو په راتلونکو کې نوې نسلونه د افغانانو نوې نسلونه له هغه استفاده وکړي او بیا هغه تیروتنې چې شوی دغه تکرار نه کړي او کوم مثبت کارونه چې شوی دي هغه په زیات کې. څنګه تاسو په دې برخه کې څه هڅه کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلبنو همکارانو او ماده دوریدم، السلام علیکم ورحمت الله. بلې لباده مرغه د افغانستان د خلکو په وړاندې د 2001 کال د اکتوبر پر اتمه د امریکای متحده ایالاتو او د هغوی د همکارانو له بریدونو بیا د هغوی تر وطنې پر افغانستان پراخ ناتارونه تیر شو. په دې لار کې هغه وخت چې موږ له فرهنګي او کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه درلودل، موږ وکړای شو چې هر هغه بېګناه او بې دفاع وګړي چې د افغانستان بمبارېده، هغه د ننګرهار د کوړم د تور غره له سیمې پیل کړو. تور غره کې پورته یو کلی و د کوړم په نوم، چې هلته لومړنۍ بمباري وشوه. هلته موږ د یو مرستندویه ټیم سره لاړو ترڅو د خلکو خبر واخلو. هلته ناڅاو دي لوی بمونه ودیدل. هلته د جلال آباد په ستر مرکزي روغتون کې د ټپیانو او د شهیدانو زخمونه ولیده، د شهیدانو د بدنونو پارچې او ټوټې مو ولیدې. په هغې ورځ چې موږ په کوړم کې وو، د 250 الوتکه
انصاری صاحب، زما پوښتنه دا ولا، دا خو ډیر واقعیت شوی دی په دې تیرو دوه لسیزو کې، یعنی دا مستند شوی دی؟ تاسو د افغان په صفت باندې یا دشتونه اخیستی دی چې په دې تاریخ دا کس وژل شو، په دې تاریخ دا کس وژل شو، تاسو دغه کسان ولیدل، دغه کسانو تاسو ته دغه سی وویل، دغه سی هڅه مو کړې؟
بله، همدغه تاریخ ستاسو یادوم چې لاغي وخته تر وټلو پوری چې کله د کابل پر هوایی ډګر د خلکو په منځ کې برید کیږي، د دغوی کیسې ستاسو د رسنیو نورو رسنیو له لارې او زموږ د ادرسونو ملګرو له لارې مستند شوي او حتی شوي چې د دې تاریخ په مختلفو ابعادو کار وشي، که هغه اجتماعي او بصري او ټولنیز فرهنګي آباد او برخی دی، که اغیی سیاسی تیروتنی او ستونزی او مسائل او ناخوالی دی، که اغیی در اوسانی او راتلون کو نسلون و پر روح او روان او دا اغیی پر ارزختون و دا اغیی پر حیثیت او شخصیت او پر اگوی دا پراخ و بارون و دا پاتکی دا مسائل دی چه مگو تاسی گورو دا دغی جگلو او دا شوروی اتحاد دا خیلگرو زواکونو د حضور او د کمونیستی رژیم د وخت نه او بیا د مجاهدینو او طالبانو د تیرو جګړو ترمنځ چې کومې ناخوالې په دې ملک تیرې شوي، د ستر بارونه د افغانستان د خلکو په اوږو او په راتلونکو نسلونو پریخي. میلیونونه شهیدان، د هغوی کونډې، د هغوی پاتې شوي یتیمان، پراخ اقتصادي او فرهنګي فقر او نور مسایل.
بله، مننه. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ترشا څه پاتې شول او په دې تیرو دوو لسیزو کې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې ول څه وشول په دې اړه بحث دوام ورکوو خو له یوې خبرتیا وروسته
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لښ فګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي
او د سهار لښ شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
احمد شبریم د اسری چپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو د افغانستانه وروسته له دولسې سو د بهرنیو ځواکونو وتل د بحث لپاره مو حکمت حسمی جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده جلیلی صاحب کته ستراشم او دغه اختیار شو چې د امریکایي او ناتو ځواکونو چې څنګه افغانستانه ووتل د یو افغان نظامی په صفات باندې تاسو فکر کوئ چې دا ځوک د ځوکونو ته په کارو چې په همدې شکل ووسی او کنه بل نصر لري
چې ورسره په امریکا دی او موخه د پاره د سو موخه د پاره راغلی په افغانستان کې د خپل سیاسي او د اوزي د نړیوالو ملاتړو په بیا باندې راغلی او د یو هدف ته پاره دی موخه د مور او همیشه تل دا خبره کوي چې موږ افغانستان ته راغلی یو د اختلاف ځواک په ځان سبا په اختلاف افغانستان مدد راغلی دی لپاره چې موږ القاعده او اورته حاضرې دلیل بینه چې افغانستان کې فعالیت لري د افغانستان نور نړۍ ته دا ته حاضرې دلیل وخت موږ دا سیمو دي چې امریکا په دې باندې ونه توانی چې د هغه موخې د فارغ چې دی ځان ته مشروعیت یا رسېږي د ملل متحد نه چې موږ د تر حاضرې دلیل د بیرور لپاره ته مخکې دوه لپاره
جنرال صاحب جلیلی تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روسي کې په یو مرکې کې دا خبره وکړه چې اوس امریکا په افغانستان کې ترهګر څارل شي په تیرو دیرشو کلونو کې د دې په وینا ټکنالوژي فرق کړی دی دیرش کاله مخکې یا شل کاله مخکې که امریکایانو په افغانستان کې کوم ترهګر لمنځه وړای نو په کارو چې دوی په افغانستان کې پلی ځواکونه ولري لیکن اوس ټکنالوژي د امریکا دومره مخته تللې ده که دوی دا درک چې د کوم ترهګر ډلې له خوا دوی ته تهدید متوجه دی له ډیر لرې له بهر هم وشتلی شي که دغه نظر تراشو نو امریکا خو اسامه ابن لادن ته تاسو اشاره وکړه او زواهری بل بیلګه ولا چې امریکایانو په کابل کې وښت فکر نه کوي چې امریکا خپل هدف ته رسیدلې
نه امریکا کچته په یقیني ډول باندې خپل هدف ته رسیدلې نو په افغانستان کې د خپل اداره کې چې افغانستان کې اوس هم داعش افغانستان کې اوس هم شل د هغه د دفاع حالت لري او دا هم یو مانګه ولا د چې مړ مانګه وي چې دا دی دوم شی بس کچته په افغانستان کې یقیني تر هغه د دې د باندې تللی بیا ولی امریکا د شبکې د احقانی د شبکې دا شبکې د ټول لستوري نو پاسي دا ولی اوسه پورې لا هم د امریکا په ټول لست کې موجوده ده ولی د مطالب مشرانو هغه کسان چې د افغانستان د اداري اوسنۍ مشرتابه په صفت باندې دي فعالیت لري په مهمو چوکیو باندې ناست دي ولی دا په رسمیت نه پېژني ولی دي لا هم د ترهګر په نوم باندې یادېږي او دا اوسه پورې دي د ټول لست نه دي دا په خپله شیبه زه دا ښکاره کوي
جنرال صاحب جنرال صاحب جلیلی د خلیلزاد خبره چې ما تاسو ته وکړه هغه دا نه وایي چې ترهګر په افغانستان ټول لمنځه تللی دي هغه دا وایي چې امریکا د ټکنالوژي له برکته دومره برلاسه شوې ده کچیرته ترهګر په افغانستان کې غرب او د غرب منافع او ته تهدید جوړ کی دوی لمن زوړی شي. په دې برخه کې به د انصاری صاحب نظر واخلم. انصاری صاحب تاسو څه وایست؟
بله پښتنه لطفا تکرار
کړئ. پښتنه دغه ول سي امریکایان سل افغانستان ووتل، آیا خپلو اهدافو ته ورسیدل؟
فکر نه کوم هغه اهداف چې د بیګناه او بیدفاع افغانانو وژنو پورې منحصر و تر ډېره دې هدف ته ورسېدل او هر چا خپل، مګر هغه اهداف چې د چین په وړاندې د روسیې په وړاندې یا د سیمې د هېوادونو د ایران په وړاندې درلودل، هغې اهدافو ته هېڅکله ګاونډي هېوادونو پرې نه ښودل چې ورسېږي. موږ فکر کوو هغه هدف چې دوی یادولو چې یو د القاعده د منځه وړل و، د ښي حکومتدارۍ رامنځته کول و چې دا یې هسې دروغینه وعده وه، او تر څنګ یې د مخدره موادو د منځه وړل و. په هغو دوه برخو کې هېڅکله دوی نتیجې ته څه ونه رسېدل چې القاعده سر مراسم په افغانستان کې نو او یاد دوی د راتګ نه مخکې هغوی پاکستان ته وتلي وو، او تر ټولو لوی مرکزونه یې د جی ایچ کیو ګرچاپېره وو. موږ او تاسې ولیدل چې د بټ آباد په سیمه کې چې د پاکستان د پوځ د او استخباراتو اساسي تربیوي روزنیز او د حضور مرکز دی، هلته د القاعده مشر اسامه بن لادن پاړی دا کیږي چې وژل شو. د دې ترڅنګ په سلګونو د القاعده مشران په کراچۍ، لاهور او پنجاب کې د مخرف په مشرۍ د هغوی پوځ او استخباراتو ولول، او پر امریکې د نقدو ډالرو په مقابل کې پلورل. دغسې ځینې نور حلقات چې وو، موږ فکر کوو چې افغانستان یو بیچاره او بې وزله هیواد وو، او د دوی د وتلو نه لا بیچاره پاتې شو، لا له دردونو او تکلیفونو سره پاتې شو. د مخدره موادو د کنټرول مسله چې وه، هغه د امریکایانو په راتګ سره نه یوازې دا چې کنټرول نه شوه، بلکې لا پراخه شوه.
البته انصاری صاحب، محترم انصاری صاحب، د امریکا هغه ستراتیژي چې په پیل کې دوی افغانستان ته دغه په اساس باندې راتلل، یوازې د القاعده له منځه وړل وو. وروسته چې بیا کله د دوی ځواکونه افغانستان ته راغلل او دلته حکومت جوړ شو، او د بوندې پریکړې په اساس باندې حامد کرزی ولسمشر شو، بیا انتخابات وشول، بیا ځینې امریکایانو دا وویل چې حکومتونه به هم جوړوو او نور کارونه به هم کوو، لیکن هغه اصلي هدف همغه و چې القاعده به له منځه وړي. په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلم. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا خپلو اهدافو ته په افغانستان کې په تیر شل کلنې جګړې کې ورسېده؟
شمس صاحب، مخکې دین چې امریکا یا بل هر هیواد په بل ملک کې مداخله کوي، هغه څه څه قوانین دي؟ آیا مثلا انټرنیشنل هیومن لا یا نړیوال بشري لا قانون هغه دا وایي چې کله چې په یو ملک کې مداخله کوي، هغه څو نقاط باید په نظر کې ونیول شي؟ یو دا دي چې آیا جنگ یوازینی اخیری لار ده، مذاکرات استفاده شوی ده که نه شوی، مثلا مذاکرات دلار دا مشکل حلی نه حلی دی، یو دا ډیر مهم اصل دی. دوم دا دی چې داستا نظامی مداخلات هغه ملک کې ګټه کوي یا هغه ګټه تر تاوان زیاته ده که کمه ده، هغه باید پرتله شي. زه په دې فکر کې یم چې امریکا چې کله لومړنۍ حمله په افغانستان باندې وکړله، اګوري د ملل متحد اصلا د هغې مطابق نه او د هغې کوم دغې نه واخیستی. دا یو د خپل دفاع په خاطر، چونکې په 9/11 حمله شوې وه، سپتمبر 11 حمله شوې وه، نو رئیس جمهور بوش ډېر احساساتي شو، صحیح دی چې یو څه مذاکرات وسوله د طالبانو سره، مګر عمره چې لازم وو فکر کوم غونډه وخت ورنه کولی شو، ډېر احساساتي برخورد یې وکړي او افغانستان ته ولاړو. دا چې لکه تاسو ویل د امریکا هدف په اوایلو کې دا نه و چې دلته افغانستان کې ملت سازي وکړي، دولت سازي دي وکړي، ډیموکراسي راولي. یو بحث دلته امریکایان کوي، هغه دا چې افغانستان زموږ ورتګ اصلا ډیر ډیر تشویش شوی نو ډیر کار نو کو شوی مګر هغه وخت کې څنګه د احساسات دومره کوي و چې امریکا په داخل کې عمله کوي ده باید رئیس جمهور یو کوي موقف واخلي هغه کوي موقف دا چې باید نظامي وي نو په دغه حالاتو کې زه فکر کوم چې د امریکا ورتګ افغانستان ده دا د یو ډیر شخص پرې ارتباط درلودل په هغه وخت کې او شخص خو رئیس جمهور افغاني رئیس جمهور بوش خو بیا خپل انتخابات ته ګوري خپل خلکو چې رایه ورکړي د هغې نظریات ته ګوري نو په هغه وخت کې دا وار اون ټرر دا یو یا د ټروریزم پر ضد مبارزه دا یو ډیر قوي احساسات او حمایت د خلکو درلودل نو امریکا ولاړه اوس هدف ته راځو آیا زه فکر کوم هدف دا و چې کچېری مثلا دا وکولای شي چې مثلا د القاعده مشر او نور رهبران په افغانستان کې د مین زیو چې فکر کوم دا په هغه وایلو کې کسي پلانینګ سره وایي او صحیح همکاري موجوده وایي دا امکان درلودي نه سنا د نظامي لحاظ بلکې فکر کوم د دغه د خبرو او ډیپلوماسي د لارې هم زه په دې کې غواړم چې یو بل نقطې ته شبر سره اشاره وکړم ګوري کچيري مطالعه وسی امریکایان طالبانو د ځین رهبرانو سره پټي مذاکرات هغه وخت کې درلود چې تاسو دا مثلا د القاعده مشران چې اسامه بن لادن او زوایری نو دا مشتره وسپاري موږ په افغانستان کې د دې عملې څخه د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې فرصت درلودې مګر دا چې طالب رهبران بالخصوص
خیر دا خو رسمي اعلان نه دی شوی دا خو هغه اټکل ده او حدس ده او ګمان دی چې دوی له طالبانو سره د جګړې په وخت کې هم ارتباطات درلودل لازمي څه
نه په دې باندې خو کتابونه لیکل کېږي چې ورسره چې مثلا د کوم طالب رهبران سره امریکا استخباراتو
خو بیا پر رسمي شکل باندې دا خبره پر رسمي شکل باندې ویل کېږي چې یعنی چې درد شي وي سب شي وي په 2001 کال کې دوی له طالبانو سره په ارتباط کې شي وي او هغه هم تر ډیره د سولې خبرو له خاطر او غالبا دا هغه وخت چې د په افغانستان کې تر دې وروسته هغه د شپې عملیاتو مسله ولا چې بیا حمید کرزی وویل چې دا عملیات فوراً بند کړي او له امریکایانو سره یو کشمکش هم رامنځته شو لږ وروسته دینه درسه
له بل استخباراتي کارمندان هغه خپل کتابونه کې لیکل دي به طرف لیکوالانو لیکل دي چې مثلا یو کتاب یې مشهور دی اساسي او رجستر کندار پوری وړي په دې کې مذاکرات ته یو چانس ورکولای شو مګر زه دا نه وایم چې هغه کافي وو په دې کې چې امریکا څومره احساساتي برخورد کړي طالبانو هم احساساتي برخورد کړي دي چې مثلا پریز چې د امریکا او اغوستنی د پاکستان غوړي ملک ته اختیار ورکړي چې راسره یا در باندې عمل کو هغه د اوشار سیاست څخه کار واخلي د امریکا سره همکار شو طالب په کار په 2001 کې هم دا و چې د ډیپلوماسي او د خبرو د لارې له امریکا سره دا خپل مشکل حل کړی وي چې ستا مسله زواهر دي اسامه بن لادن دی د القاعده نور رهبران دي دا څه پر دې باندې باسو کوچا یا په افغانستان کې دی او د سپارم په کوم قوانینو د سپارم مګر طالبانو تر کوم اندازه په دې کې مطالعه لرم هغه د دې شته چې د بي ثبوت مستوران کې چې دا خلک په سپتمبر یو ولسمې په امریکا داخلو نو دا خو
البته اعظمي سه پیغه وخت کې د طالبانو مشر دا خبره وکړه چې مسلمان افغانستان ته راغلی دا مسلمان رورم د هغه نه ورسپارو شکاره مخالفت کړي لبي خبرتیا ورسته بحث دوام ورکړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ازادي سپورت پروګرام دی احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په دې بحث کې مو میلمانه دی حکمت اعظمی جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری موضوع مو ده دوه کاله
دوه کاله لدی تیر شول چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه وتلی دي او دوی شل کاله تقریبا په افغانستان کې د دوی حضور نه افغانان څه ستکولی شي او څه باید ترې زده کړو. د دې بحث دې برخې کې به دې مسلې ته راشو. انصاري صاحب، تل افغانان دغه چې ورته ګورې شفاهي معلومات له نورو سره ډېر شریکوي، متاسفانه که چېرته تیر 50 کلن تاریخ ته راشو، شاید د بهرنیو ځواکونو که هغه د شوروي اتحاد پوځیانو او که د امریکایانو قواوې وي او یا د ناټو پوځیانو، په ټولو باندې به 10 کتابه نه وي لیکل شوي. خو که چېرته په نوره نړۍ کې دغه رقم یو حالت وای او خارجي قواوې راغلي وای، هغه بیا بېرته وتلي وای، نو هم به کتابونه ډک وو، هم به انسټیټیوټونه په څېړنو باندې ډېرې څېړنې کړې وي. او د افغانستان خو دغه سیال و چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا بیا دا خبره کوله چې د هغو کسانو چې افغانانو چې جنګي جنایتونه کړي دي لیستونه راسره دي او دا به خپاره کړو، خو تر اوسه پورې هغه هم نه دي خپاره شوي، یعنی حتی هغه کورني کارونه. نو انصاري صاحب، افغانان څه باید زده کړي لدی چې بیرته دا مخکې اعظمي صاحب موضوع ته اشاره وکړه، وایي کاشکې هغه بل سلسله د طالبانو واکمني وای، له امریکایانو سره دواړه غاړې خبرو ته کښېنستې وای او په افغانستان کې دغه جګړه نه وای راخلې. له تاسو نور اورو انصاري صاحب.
تاسو ډېر مهم مسایلو ته اشاره وکړه. واقعا چې نو تاریخ ته که موږ ګورو، اکثر نورو خلکو دا تاریخ لیکلی، د افغانستان تاریخ یې لیکلی، که هغه د انګریز پر وړاندې جګړې وي، که د چنګیز او هلاکو او د سکندر مقدوني پر وړاندې وي، یا د هغوی د هجومات وو، او یا هم د شوروي اتحاد او د امریکي متحده ایالاتو په دې ټولو برخو کې په نړیواله کچه نړیوالو لیکوالو څېړونکو انسټیټیوټونو او مراکزو او پوهنتونونو ډېر څه لیکلي، مګر نه افغان پوهنتونونو، نه هم څېړنیزو مراکزو، او نه هم داسې ادارو یا ګوندونو، او حتی د طالبانو اسلامي تحریک په دې اړه داسې غوښن څه تر اوسه پورې ټولنې ته وړاندې کړي. پاتې لا دا چې بې پري ادرسونه راپورته شي او هغه د جګړې پر ټولو غاړو د انصاف په تله او کنده دغه مسایل وڅېړي، تحلیل یې کړي، او بیا یې په افغاني ژبه او نړیوالو ژبو د افغانستان له ادرسه او د افغانستان له متنه هغه رښتینې کیسې چې دوی ته معلومه دي ده وړاندې کړي. موږ فکر کوو چې په دې برخو کې افغانانو ته پکار ده چې د خپل تاریخ، د خپلو مساهیرو، د خپلو ستونزو او مشکلاتو او هغه څه چې پر دوی تیر شوي او لا تیریږي، د هغې مسایلو د رښتینی منعکس کولو دپاره په خپل لاس پکار شي، د خپلې پوهې، د خپل قلم او د خپل کیفیت او ظرفیت او
مننن سری صاحب، همداسې خبره ده. مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې امریکایي قوا بمباري کړې ده، د شپې چاپه اچولې ده، یو ځای ته ورغلي دي، ملکیان وژل شوي دي په یوه چاودنه کې، بل لور ته په یوه ځانمرګ برید کې ملکیان وژل شوي دي، په یوه چاودنه کې عام افغانان وژل شوي دي. که چېرته د هرې صحنې باسواد افغانان د وی خاطرې په شکل باندې هم دا در ځان سره ولي کې، خو له احساساتو پرته، یعنی لکه د کامرې یو فلم چې چیرته په یوې صحنې ګرځوي، نو افغانان به له نن نه څو کاله وروسته د دغو واقعاتو ډیر جالب تاریخ ولري. جنرال صاحب جلیلی، تاسو څرنګه، تاسو خو په اوږده موده کار هم کړی دی، کله موده فکر کړی دی چې دا د واقعاتو یادښتونه له ځان سره راټول کړي او په یوې ډېرې مهمې چوکۍ چې د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو څانګه ده هلته مشر پاتې شوي یاست؟
بلا شکه قدرمن شي بس بعضې مسایل او بعضې موضوعات دي چې د محرم اسنادو په بنیاد باندې اوسه پورې هم ساتل شوي راسره، اوسه پورې مې هم خوله ګنډلې ده، اوسه پورې مې هغه هم نه دی کړی چې قدرمن انصافي صاحب ته معلوم. مګر د بعضې غمیزو د هغه ناورین د رامنځته کېدو موضوعاتو دپاره چې د افغانستان په 40 کلن تاریخ کې د امریکا او د امریکا د متحدینو یا د هغه نظام او هغه حکومت او هغه اداره چې د امریکا له لارې او د امریکا له خوا ټاکل شوې وه، دوی هم خپل ځان په خپل وخت باندې ډېر هغه څه موضوعات ترلاسه چولی چې هغه دی نه منلو وړ دی. د مثال په توګه باندې د مثال په بېلګه باندې شي بس غلط اطلاعات ورکول چې زه په خپله شاهد یم او هېڅکله دا زه نشم هېرولی چې بعضې کسان چې د افغانستان په نظام کې کار کول د بعضې منابعو له لارې نه چې امریکایان د هغوی سره په مستقیم ډول باندې هم سره مرستې کولې په اطلاعاتي تبادلاتو کې غلط اطلاعات څنګه چې مثلا مخکې انصافي صاحب اشاره وکړه د کنړ دی ولایت او دا رقم موږ تاسې ډېر زیات په یاد لرو چې هغه خاطرې چې په یادولو باندې اوس هم د زړونو نه وینې ساسي چې ډېر ډېر بې ګناه خلک ډېر مظلوم خلک په ناحق ډول باندې شهیدان شو د خپل د کورنیو سره هغه هم په غلطو اطلاعاتو په غلطو کوردیناتو ورکولو سره چې یعنی امریکایان ته غلط کوردینات ورکول غلط اطلاعات یې ورکول هم هغوی به پچاپي والي او هغوی به یې بمباردول. د مثال په بېلګه باندې زه هېڅکله د غازي آباد د کلي د هغه د واده د مراسمو خطره چې هلته بمبارد شو څو سوه کسان د ناویو د د زور په شمول باندې ټول خلک پکې شهیدان شو. تاسې وګورئ چې هغه مطلقاً یو غلط اطلاعات د استخباراتي اطلاعاتو په بنیاد باندې نه و بلکې د یو شخصي غرض د ناسالم اطلاعات په ورکولو سره یو مطلق یو ناورین زیات کړه. یو مثلا په ننګرهار کې زما په یادېږي چې تاسې به هم اورېدلي انصاري صاحب شاهدي چې د دوو ورونو شهیدان کېدل په یوه کور کې د شپې د خپله پرله هغه بېګناه ده هم یو مخالف په نوم باندې او باندې چې هغوی د نظام ملاتړ د مغوته د دې نظام ملاتړو کسان همیشه به د هغې دفاع کوي مګر په داسې غلطو اطلاعاتو په بنیاد باندې هغوی شهیدان شو چې هغه کور یې ټول اوسه پورې هم د مور او د پلار په زړونو کې هغه د وي ټګر اوس هم خور دی. دا رقم ولې شي بس چې موږ تاسې ډېر خاطرې لرو هغه څه خاطرې او هغه څه زیاوې موږ تاسې لرو چې د افغانستان د تاریخ صفو او د افغانستان د تاریخ پانی او خاتون او ساکت هیڅ کله اگر نه راوځي شي او نه هم هغه نه هیري دونکي هم دا رقم باندې نور جنایت هم به محصر شوي چې هغه به پخته
مانه نه. جنرال صاحب ستاسو سره خبرې پوری په 2003 کال کې د 2003 کال په اخیره کې خبری غونډه ولا د هغه وخت ولسمشر حامد کرزي دا خبره وکړه لوي په ټول افغانستان کې تر یو نیم سل ډیر طالبان نشته دا د خبره و او همدغه سي جګړې وي او ممکن د دغه جګړو له خاطر عکس العملونه څرګند شوي وي او د همغه نظام مخالفان زیات شوي وي. اسامي صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دغه صحوي ستاسو په باور د دې سبب شوي چې ستونزې زیات شي په دې وطن کې؟
شمر صاحب په دې کې چک نسته چې دا صحوي د جنگ د اعلامې یو لوی لامل و مګر دا صحوي باید یو شي ته متوجه شو. هغه دا دی چې د اوختي اوختي پلل په متاسفانه په افغانانو کې په خوا څخه سته او دا تر اوسه هم دی کوي. ګورئ کله چې امریکا راځي د امریکا یو همکار چې د همکار په توګه دی مثلا انتخابي هغه پخوانی مجاهدین و چې پاک شمال تلوالم و د جنوب څخه هم پخوانی مجاهدین و دا یو طبیعي همکار په حیث باندې طالبانو پر وړاندې باندې رده کوي مکاکي او دا هغه افراد و چې طالبانو د دوی پر وړاندې باندې راپورته شوي وه. نو یو دښمن راخلی د یو بل پخواني دښمن پر وړاندې باندې طالب دی د هغې پر وړاندې باندې په موقف کې را وړي امکانات ورکوي. نو دې کې شک نشته. ما ډېرې کیسې اورېدلې دي چې مثلا یو پخواني جهادي قومندان یو پخوانی طالب په نظام کې کار کړی وي هغه راځي او څو بېزته کوي یې څو ځلې سلازمې غواړي او هغه دې ته مجبور کوي چې ولاړ شي جنګ ته بیا ټوپک واخلي او د نظام پر وړاندې وجنګي. دا یو عمده اساسي مشکل موجود و اوس هم شته متاسفانه. زه دا وایم که چېرې د پخوانیو خپل اشتباهاتو څخه زده کړه کوو
عزمی صاحب مننه امدا چې څه زده کړې ترې وکړو لوي خبرتیا ورسته امدغه برخه راخلو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو پاج ونده پړه له ازادي رادیو واوري.
احمد شبریم پر خبرونه کې ساس کوربه د بحث لپاره مو حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. مخکې اعظمي صاحب دې ته اشاره وکړه چې څه به تریس تکو. اعظمي صاحب د بهرنیو قواو شلکلن حضور چې په افغانستان کې ولدي که تاسو وایسته چې افغانان باید څه زده کړي؟
چبر صاحب دا یو ډیر مهم بحث دی په دې شرط نه زه دا وایم چې افغانان باید دا زده کړي چې خپل منافع اول څنګه وټاکي، ملي منافع څنګه وټاکي او د هغې ملي منافعو لپاره څنګه پخپله کار وکړي. زه فکر کوم افغانان دې ته باید همیشه ټرینینګ وي چې یو خارجي ملک راسي د دې حمایت وکړي او د خپل ملک جوړ کړي. دا مور هغه ده دې ضعیف اقتصاد لرو، مشکلات په داخل کې بے نهایت زیات لرو، مګر افغانان باید په دې وتوانی چې خپل اولویتونه په خپل ځان ته وټاکي او د هغې اولویتونو په بنیاد باندې کار وکړي. زه د دې هم طرفدار یم ډېر زیات چې افغانان کله په خپل کې داخل کې سره پرېږدي او خپل مشکلات اول په خپل کې سره یوسي. زه فکر کوم دا چې په یو بل نامه باندې هر نظام یو څوک تورنوي او لاس رویشل کیږي دا فکر کوم په دا تیر لسیزو کې دا ډېر زیات مره کوي قیمت د دې لپاره ورکړی دی د دې اشتباه لپاره. زه فکر کوم اوس وخت دی چې باید دا وځرو او دا زه فکر کوم طالب دا فرصت لري او دا مسؤلیت لري. ګورئ د دې پر ځای چې طالب پر یو بل نامه باندې خلک زندانی کې ورکی کېږي ویشني زه فکر کوم په کار ده چې دغه افغانان دې سره کول کی هغه چې افغانان ځینې غوښتنه کوي هغې ته جواب ورکړي، هغې ته قبول کړي او هغه چې د وطن په خیر دی هغه دې وکړي. زه فکر کوم طالب دغه فرصت لري مګر متاسفانه نه لري کوي استفاده نه ځینې کوي. له دې څخه زما برداشت دا دی چې وطن بیا یو بل بدبختي ته ځي او دا زه د زړه په داخر څخه درته وایم چې په دې وطن مې دا نه دي پېرزو چې دوغونده بدبختي نور وګوري، په دې وطنوالو مې دا نه دي پېرزو چې نور دي.
مننه اعظمي صاحب. اعظمي صاحب تاسو مهم ټکی یاد کو له جنرال صاحب جلیلی به وارو. جنرال صاحب، افغانان باید د ناټو او امریکایي ځواکونو له شلکلن حضور څه زده کړي؟
افغانستان مظلوم ملت دی. دا موږ تاسو یو د پښتنو او د افغانانو قام زابل محل دی. افغانستان تاریخ کې هغه حکومتونه، هغه ادارې، هغه نظامونه چې دي د بل واقعي په بنیاد باندې رامنځته شوي وو باقای نه درلودو، ظرفنا کېدونکو او پناه هم شو. لکه چې موږ تاسو د افغانستان په تاریخ کې سره ګورو، د امریکا د شل کلنې حاکمیت په افغانستان کې افغانستان ته دا وښوده، د افغانستان ټولنه دا دی وښوده هغه نظام چې دوی په خپله راوستي وو، په خپله جوړ کړی وو چې د بلواکۍ خواته بوتو په نیمه لارې پرېښوده، حتی ورسره د وفاداري تعهد یې هم ورسره ترسره نه کړ. دوهم شی چې د افغانستان ټولنه موږ یې باید زده کړو، زموږ هېوادوال دې زده کړي، نوی ځوان دې زده کړي، هغه دا دی چې باید اعتماد په نفس باندې باید سره پیدا کړو. اعتماد په نفس په دې معنا باندې چې باید د پردیو د لاس تکې ناستل دی وطن د جوړېدو دپاره دی او بیا رغونه دپاره دا صحیح کار دی. افغانان باید په خپله د خپل مټ په زور، د خپل همت په زور باندې، د خپل د افغاني ناسیونالیزم د رامنځته کېدو په بنیاد باندې خپلواک اوسي، خپلواک ولسمشر ولري، خپلواک مسؤلیت ولري او خپل افغانستان څنګه چې حکمت سره دی اشاره کړی دی چې د ملي ګټو د ملي منافعو پیدا کېدل هغه ته یو مکمل تعریف ورکول.
مننه جنرال صاحب، مننه.
افغانان دي خپل خپل
مننه د دې ملي منافعو مسالې ته بیا راځم، خو یو ځل به د انصاري صاحب نظر هم واخلم. انصاري صاحب، افغانان باید د بهرنیو قواو له حضور د شلکلین دورې څخه زده کړي ستاسو نظر؟
زه فکر کوم چې نه یوازې شلکلین دی بلکې زره کلن تاریخ چې لپاره نو او پردیو تاړاکونو ډک او موږ دې ته خوشحاله یو چې افغانستان ته نړیوال د امپراتوریو قبرستان وایي. خو دې ته پام نه کوو چې په دې قبرستان کې د انګریز په شمار څومره قبرونه پراته دي، او که تاسو د شیرپور څنګ ته د انګریزانو هدیرې ته ورشئ او سوانې ولولئ چې څوک په شری مړ شوي، څوک د ملاریا په تبه، او څوک هم د خېټې او نورو دردونو د لاسه ډېر کم به په جګړه کې وژل شوي وي، پرته له هغې چې شپاړس نیم زره د جلال آباد او کابل په لاره وژل شو هغه، او یا په میوند او په نورو جګړو کې وژل شوي. مګر پر افغانانو د ټولو جګړو نه هدیرې ډکې دي. دا اوس چې کومه جګړه تیره شوې ده امریکایي ځواکونو د دوو درې زرو ترمنځ وژل شوي او تر لس زرو کم به ټپیانې دغسې د ناتو، مګر د افغانانو تر یو میلیون یادیږي چې دلته په شهادت رسیدلي، عام خلک هم یو طرف او بل طرف ته د جګړې ښکېلو خواونه میلیونونه یتیمان او کونډې او معلولین پاتې دي. موږ فکر کوو چې دغه تفکر باید بدل شي. موږ دا هیواد نور د امپراتورۍ د قبرستان په ځای د دوستانو جنت نشان وګرځوو، تر څو زموږ خپل اولادونه هم په جنت نشان هیواد کې ژوند وکړي او د جنت نشان هیواد د مزایاونه خوند واخلي، او د بشري نړۍ او اسلامي نړۍ سره هم د بشري ورورګلوۍ او یا هم د اسلامي ورورګلوۍ په اساس مراودات ولرو، ډیپلوماسي ولرو، راشه درشه او تفاهم ولرو، او د کلاش آف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم پر ځای موږ د تمدنونو د همکارۍ، همغږۍ او تفاهم لارې چارې پرانیزو، تر څو د ورته تاړاکونو نه خلاصو، د ورته جنجالونو نه خلاصو، او د ورته ستونزو، تباهیو او بربادیو نه خلاصو، او د فنکارو او خونړۍ په ځای په دې هیواد کې د پایدار امن او پراخو ترقیاتي انقلابونو لارې چارې پرانیستل شي.
مننه انصاری صاحب. مخکې ما د ملي منافعو خبره وکړه، دې ته براشم. اعظمي صاحب تاسو هم دا خبره وکړه او جلیلی صاحب هم، چې افغانان باید ملي منافع وټاکیو درکې کې. فکر نه کوي چې تر هغو پورې چې ټولنه په پښو نه وي درېدلې، تعلیم پکې نه وي، زده کړه پکې نه وي، جامع شعور وده نه وي کړې، د ملي منافع او درک سخت دی؟
په دې کې شک نه شته. صاحب دا ډېر مهم موضوع ده. ګوري دا ملي منافع تعقیبول خپل ملت او یو هیواد یو بهتره ملک توري شاخي اقتصادي لحاظ، نظامي لحاظ، سیاسي لحاظ قوي اوسېږي. نو دغه نکات چې تاسو یې کل خپلو پښو درېدلو باندې دا خپل که ملي منافع په صحیح معنا باندې تعقیب شي، او یا اول دغسې یعنی یو اولویت بندي چې کوم مرتاول دي، کوم لوم دي، کوم درېم، دا اول انتخاب شي او بیا وروسته تعقیب شي. زه فکر کوم خپل وطن دغسه په پښو باندې درولو ته دغه کوي چمتو کوي. زه په دې کې هېڅ شک نه وینم چې داسې مسایل لکه د تعلیم او د یو اعتماد فضا را ایجادول یا رول آف لا په افغانستان کې د قانون تطبیق په صحیح معنا باندې، دا هغه نکات دي چې ټول زموږ د ملي منافعو سره کومک کولی شي افغانستان په یو بسا او یو پراسپرس هیواد جوړولو راوستلو کې هغه کې کومک کوي. مګر بحث دا دی چې څوک به دا کوي. دا خو یو عام عادي بیچاره افغان چې هغه په سهار څخه وتلی وي، په خپل کروندو کې کار کوي، هغه د دې صلاحیت نه لري صحیح دی کومک کولی شي په دې پروسه کې، مګر دې صلاحیت نه لري چې دا انتخاب کړي او د دې لپاره عملي ګامونه وټاکي او بیا هغه عملي. دا خو هغه نشي کولی. دا خو حاکم ډله ده په افغانستان کې چې راشي په دغه بحثونو باندې کار وکړي او بیا عملي کړي او ثابته کړي چې واقعا د افغانانو د منافعو دپاره کار کوي او دا وطن ته وفادار دی او د دې وطن د جوړولو لپاره کار کوي.
مننه اعظمي صاحب. البته هر تعلیم یافته افغان دا دنده لري او دا وظیفه لري. خو په دې برخه کې یو ډېر مهم سوال پاتې دی چې خبرونه مو په خلاصېدو ده. جلیلی صاحب، څه فکر کوي چې د بهرنیو قواو له وتلو وروسته د طالبانو مخالف سیاسيون ډېر سرونه پاشل سول؟
بلا شکه به سره پاشل شوی دی باید پاشل تل دی باید پاشل شوی وای لارم دا و استراتیجی هم دا وای چه دا کاری چه اتی نظام که دی افغانستان دی سیاست پلویان یعنی افغانستان دی سیاسی سیرو پا بینگا سیرو زانونی پا تحمیلی دول بندی زانی مطرح کری یو پروژه یو پروژه هم هم دا وای یو استراتیجی هم هم دا وای چه دا خلک باید پاشل شی اونگا تاسی او دی دلشی بد سید پردی دا یک دریق واقعات دی کل طالبان رازی کابل تسلیمی یا کابل تسلیمی دو پروسه و تسلیمی گی که دیر سیاستون یو ورزی مکه دو ورزی مکه او حتی آغا مهم مهم شخصیتون سیاسی سیاسی شخصیتون اوی هم در خل بیلا دول بیلا بیل دولونو پنده افغانستان و تلیت در خل پاشی دل بیل دم دو چی نن مبتاسی کوری چی دیره هر یوی هر یو بهرنی هیواد کې میشته او هلته خپل عادي ژوند ښه کړی ده او نور دوی هم د راتېدو دوی دپاره نور هم تر مجال په اوسنۍ شرایطو کې سره نلري.
مننه انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم دغه تغییر چې د طالبانو مخالف سیاسیون سره پاشل شوی دی څرنګه دا هم د دې نتیجه نشول چې بهرنی قوای ووتل او دوی سره متحد پاتې نشول؟
موږ او تاسو دغه پاشل د تاریخ په اوږدو کې لیدلې هر حکومت چې ړنګ شي دغه ټول قوتونه پاشل کیږي افراد پاشل کیږي او په فرار او تیښته مجبوریږي او ځان سره فقط د سرپناه ځانځاني شي او هر یو ځان ته د سرپناه او د زید لټولو په حته کیږي کاغه کمونیستی رژیمونه و که در مجایدین و تیر حکومت و که در طالبان و حکومت بنده امریکایان و بریدونه پیل کلا او که اوسنه حالت منگه و تاتی وینو مو فکر که و چی لدغی شت درسونو چې په ټولو تیر شوی باید پراخ د عبرت درس واخیستل شي او هیڅ څوک په دې غره نشي چې څوک لاله وتښتېده که هغه خیانتونه او جنایت کړي هغه باید خپله سزا وویني. د افغانستان مظلوم ملت ته باید حساب ورکړي او حساب ترې واخیستل شي که بهر دي او که په کور دننه دي. موږ همیش دا غږ کړی دی چې د احتساب دغه حکومت کې جوړېدو لومړنی غږم ورباندې دا و چې د امارت او د نورو وزارتو په نسبت تاسو باید لومړنی وزارت چې جوړوي د احتساب وزارت وي چې د امیرالمؤمنین سره د کمیز حساب هم وکړی شي لکه د حضرت عمر فاروق سره د یو صحابي په مسجد کې د خطبې په وخت کولو او د یو عسکر او د مدیر او د رئیس او د وزیر سره هم حساب وکړی شي او هغه غله چې د افغانستان سرمایه او پانګه په میلیاردونو ډالر وړي د دې ملت سره جفا کړي د دې ملت په سر او سرنوشت لوبې کړي تاغوی په کور د نن دی او بیر تر اجرځي د دوی د جایدادونو او د اموالو او د بانکونو او د حتی د وینه او د قوت او د خېت د چربو حساب ورته وشي او که به هر دی هم باید ویالې افغانان چې په خوا ماجر شوی او یا وستل دي دوی باید راپورته شي په دوی اړیزي وکي او د افغانستان د ملت اموال که په شرق کې دي که په غرب کې دي که په اروپا کې دي که په امریکا کې دي هلته حتما با انصاف محاکم شته د افغانانو له ادرسه دی په دوی اړیزي ترتیب کړي اړیزي دې وکړي د دوی مال د دوی جایداد د دوی اکاونټ د دوی پیسې او د دوی ژوند دی وارزوي ځکه دا خارجیان وایي چې تاسو غل پسې مګر دی تاسو دا هغه پیسې او سرمایه تعقیب کړئ چې چیرې دي لکم دي نه راغلي تاسو ته دا هغه ټول فساد او جنایت معلومیږي نو موږ وایو چې ټول افغانان باید راپورته شي د افغانستان د سرمایه د افغانستان د پانګې د افغانستان د ملي منافعو او د دې دردیدلې او کړیدلې ولس هغه درې او څلور میلیارد او میلیارد پسې نښتې دي مګر دا تریلیونونه ډالر چې یو شمیر معلوم الحاله غلو هر یو درې میلیارد د برېښنا په خوانی وزیر پسې دیواز ستر محکمې را او دوسیه را وېست کم د تحقیق اداره و دیواز د برېښنا په تصدی کې د برېښنا وزارت نه درې میلیارد ډالر اغلاوی کړی و د قضایه قوې باندې دوسیه را وته چې قضایه قوې مسولینو تر درې میلیارد ډالر په یو کال کې رشوتونه
مننه انصاری صاحب انصاری صاحب مننه نو وخت اجازه نه راکوي انصاری صاحب مننه انصاری صاحب وخت اجازه نه راکوي او جنرال صاحب جلیلی انصاری صاحب او حکمت حسمی له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخسته. تر بل خبرونه زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.